بلکې اته بجې شوې په رواني وسات کې درته د دوه خبرونه لرو تاندې څنګ او درسي سات خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم لرو. په پیل کې لاند خبرونه د کراچۍ له مرکزی زندانه یو سلو ډیر افغانان د شمې په ورځ خوشی شول. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری ویلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د افغانان به د چمن له لارې افغانستان ته انتقال شي. تیرونۍ هم یو سلاویا تنه افغانان د کراچۍ له زندانونو خوشی شوي وو او بیرته افغانستان ته انتقال شول. په کراچۍ کې د بندي افغانانو د یوې مدافع وکیلې منځه کړل د معلوماتو له مخې لا هم 600 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. د راپورونو له مخې تر دې دمه لږ تر لږه 4 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي. اکثره دا کسان ناروغان وو چې د ناسمې پاملرنې او په وخت درملنې ته د نه لاسرسي له امله یې ساه ورکړې. د ایران سرحدي ځواکونو دوه افغانان د شاوخوا 15 کیلوګرامه مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي. ایرنا دولتي اژانس شنبه راپور ورکړی چې دا افغانان د دوغارون په ګمرک ایران ته د ننوتلو پر مهال نیول شوي. د دوغارون د ګمرک مدیر صاحب حسن رحیمی زاده ویلي چې تورنو کسانو غوښتل 10 کیلوګرامه تریاک او شاوخوا 4 کیلوګرامه چرس ایران ته انتقال کړي. په ایران کې د مخدره موادو قاچاقچیانو ته سخت سزای ورکول کېږي او لسګونه قاچاقچیان په تیرو کلونو کې اعدام شوي هم دي. ایرانی چارواکو د پنجشنبه په ورځ هم په مازندران کې افغان ته بعد جاسوسۍ په تور زندانی کړی. افغان بوکسر محمد زکریا زمانی له خپل تایلنډي سیال تیرا کرم څخه ماته وخوړه. د دوی لوبه پرون په بنکا کې د آسیا د WBA اتلولي په کمربند باندې ترسره شوه. زمانی په 10 راوندونو کې د نمرو په توپیر لوبه وبایلله او سیالي تیرا کرم چې شاوخوا 45 لوبې ګټلې له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. افغان بوکسر 15 لوبې ګټلې او د 13 شپې په ماتې د ماتو شمیر 2 تل بړ شو. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی د دغه هیواد په جنوبي سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ایتالیا د ساحلي ګارد او پولیسو له اقداماتو دفاع کړې ده. د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي چې اکثره یې افغانان دي. په ایتالیا کې په چارواکو نیوکې شوي چې د کښتۍ د ډوبېدو د مخنیوي یا د ژغورنې په برخه کې چټک عمل نه دی کړی. خو د ایتالیا صدر اعظم اغلی میلونی پرون وویل چې د اروپا د سرحداتو ادارې یا فرونټکس د بیړني حالت له امله ایټالوي چارواکو سره اړیکه نه ونیول. د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې په فرونټکس د فبروري د 15 ماښام له یوې الوتکې څخه د لرګیو یوه کښتۍ په نښه کړه او روم ته یې د هغې د موقعیت په اړه خبر ورکړ. خو میرمن میلونی ویلي چې دوی ته د بیړۍ د ډوبېدو له خطره خبر نه و رسېدلی. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي چې د ایټالیا په سواحلو کې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته تر اوسه د 2 افغانانو مړې موندل شوي دي. ګڼ افغانان ټپیان هم دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. او راپور نه وایي چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمت اوسیدونکي له دې ښاره تښتېدلي. دا وروسته له هغه پیښ شول چې روسي ځواکونو د اوکراین له ختیځه د تېښتې په ټولو لارو باندې بریدونه پیل کړل. کیف وویل که څه هم د اوکراین مدافعینو د څو بریدونو دفاع کړې خو نور وضعیت د دوی لپاره ستونزمن و. اوکراینی ځواکونو پرون شنبه د مارچ په 14 اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د روسیې د بریدونو په پایله کې یوه ښځه وژل شوې او دوه نارینه سخت ټپیان شوي دي. د ځواکونو په وینا یادو دریو تنو هڅه کوله چې د بخمت له یو پله څخه تیر شي چې په نښه شول. د واګنر روسي جګړه مارانو ویلي چې دا ښار تقریبا تر محاصرې لاندې دی. درنو اوریدونکو مخکې مو یادونه وکړه چې په رواني وسات کې د تاندې څانګې او همدا ډول درسي سات خپرونې درته لرو. خو تر هغه مخکې څو راپورونه هم شته. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په افغانستان او ایران کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی بللی. ښاغلي شولز د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه خبرې کړې. په افغانستان کې نجونې او ښځې تر ډیره له تعلیم او کاره منع شوي او په ایران کې حکومتي ځواکونو د هغو مظاهرهچیانو په ځپنې تورن دي چې د ښځو او نجونو په ملاتړ راوتلي. صفي الله ستانکزی جزئیات راسره شریکوي.
د افغانستان او ایران د ښځو او نجونو وضعیت دا وروستۍ ورځې د نړۍ د مشرانو د ویناوو مهمې برخې جوړوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو پیغام کې ویلي افغان او ایرانی ښځې له ډېرو سختیو سره مخامخې دي. په ایران او افغانستان کې له هغو ښځو سره چې د خپلو حقونو لپاره درېږي سخت چلند کېږي. ټول هغه چې د ازادۍ او عدالت لپاره درېږي حتی خپل ژوند په خطر کې اچوي. دا د نه بخښلو وړ ده. جرمني په ښکاره ډول د هغو کسانو سره ولاړ دی چې د خلکو او د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي.
die für Menschen und Frauenrechte.
Sadriazam Schulz da sergandawuni da march atami khazunariwali urazi pdrshal ki pi video paigham ki wakri che da shambe puras parishwi. Da Germany Sadriazam pe iqtisad siyasat aw nur tul nizu barkh ki da khazu par masawi haqun aw wandi tingar wakrawi wel hi wadi da di hadaf da pura kawlo la para khpalo hazu ta dawam warkawi. Tar di makh kam da Germany aw Norway da baharani char waziran aw da mulgur milatun sarmunshi da bashari haqun da shura pa 250 manasta ki da afghanistan aw iran par bashari وضعیت په تیر بیا د خزو په وړاندې لګیدلو بندیزونو باندې خبرې وکړي او هغه یې د نه منلو وړ وبلل. په افغانستان کې څه باندې 530 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي تړل شوي. د 2022 کال ډسمبر راهیسې نجونې له پوهنتونو هم منع شوي دي. طالبانو په دې بندیزونو سربېره په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې. په دې سربېره ګڼې ښځینه فعالانې د طالبانو په تېره څه باندې یو نیم کلنه دوره کې د مظاهرو پر مال نیول شوي او اکثرو یې له سختو ځورونو شکایت کړی. او خو په ایران کې هم د 2022 کال له سپتمبر راهیسې حکومتي ځواکونه د هغو مظاهره چانو په سختې ځپنې تورن دي چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته د ښځو په ملاتړ لاریونونو ته ووتل. په تر ټولو تازه پیښو کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د ښوونځیو سلګونه نجونې د ګازو په کارونې مسموم شوي دي. د آزادې اروپا فردا راډیو د راپور له مخې په تهران کې د شنبې په ورځ د نجونو سلګونه میندو او پلرونو مظاهره وکړه او په افغانستان او ایران کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي هڅې وغندلې او د افغانستان د طالبانو او د ایران د اخوندانو د رژیمونو پر ضد د مرګ شعارونه ورکړل. طالبانو ژمنې کړي چې د نجونو د تعلیم لپاره زمینه برابروي خو د نړۍ له فشارونو سره سره یې په دې اړه لا کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. په افغانستان او ایران کې تر دې مخکې هم ګڼو ښځینه فعالانو او مظاهره چانو له یو بل سره د یووالي هڅې کړي او په خپلو لاریونو کې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو سرغړونې غندلې دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کربی وایي متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د هغو ژمنو په اړه حساب کتاب ته کینوي چې له امریکا سره یې کړی وي. ښاغلي کربی دا څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایک مکال له پرونیو څرګندونو وروسته کړي، خو طالبان وایي چې فشار د حل لاره نه ده او باید د سیاسي خبرو اترو لاره غوره شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا وایي طالبان باید د خپلو هغو ژمنو په اړه حساب ورکړي چې عملي کړي نه دي. د امریکا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک کال د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ته د یو لیک په استولو سره ویلي چې دغه هیواد طالبانو ته د ویزو د صادرولو په محدودیت کې پاتې راغلي. جان کربی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل، موږ هڅه کوو چې طالبان د هغو ژمنو او وعدو حساب ورکړي چې کړی وي. موږ هغوی د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه دي پیژندلي او په نږدې راتلونکو کې دا اراده هم نه لرو چې دا کار ترسره کړو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو سرغړونې له هغه څه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه ګڼل کېږي زیاتې دي او امریکا باید پر طالبانو نور بندیزونه هم ولګوي. صلاح الدین سیدی یو له دغو کارپوهانو ازادي راډیو ته وویل،
ایالات متحده امریکا به اساس تعهداتی که
در امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د خپل ژمنو او پنړیواله کچا د خپل مکلفیتونو پر بنسټ باید لا زیات اقدامات ترسره کړي، چې له جملې څخه د خطر د سیاسي دفتر د موجودیت فلسفه له طالبانو سره د اړیکو د حرکت په مفهوم و. په داسې حال کې چې دوی اوس په افغانستان کې واک کړي، د خطر په نوم د دفتر موجودیت په یو ډول د رسمیت پیژندنې په معنا ده او دا اصلا اړین ندا. دا او پلسګونه نوري مسلې دي چې د طالبانو د واکمنۍ د سرغړونو په تړاو یې باید عملي کړي.
شنن کې تمیم آسیب یا په دې نظر دی چې امریکا په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی د چلند په غبرګون پر طالبانو د ویزې نه ورکولو د محدودیت سربېره لا زیات بندیزونه ولګوي.
این نامه نشان دهنده عزیز که مجلس سنای امریکا خصوصا کمیته روابط خارجی
د لیک خی چې د امریکا د سنا مجلس په ځانګړي توګه د امریکا د سنا د بهرنی اړیکو کمیټه غواړي د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړي چې د طالبانو پر ضد چې د ښځو په وړاندې تبعیضي سیاستونه لري او د هغوی زده کړې تحصیل او کار ته لاسرسی حق یې اخیستی د بندیزونو نوې بسته وضع کړي چې دا به د ویزو ورکولو څخه له محدودیت هم ورهاخوا، که څه هم طالبان امریکا ته هیڅ یې ډیر سفر نه کوي، مګر موږ او تاسو به یې په راتلونکي اونیو کې شاهدان یو.
خود طالبان و حکومت ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو تا وویل چې فشارونه او محدودیتونه د حل لاره نه ده، بلکې باید د سیاسي خبرو اترو لاره غوره شي. نوموړي زیاته کړه
وخت او زمان اعمال فشارها گذشته است، بهتر است همه موضوعات
دو فشار راوړلو وخت تیر شوی. غوره ده چې ټول مسایل د خبرو ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. کومه لاره چې دوی غوره کړي سمه نه ده. موږ باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړو، او دا خبرې چې امریکایي چارواکي کوي سمې نه دي او مثبته پایله به ونه لري.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی لومړی د ښوونځیو دروازې د شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ وتړلې، او د دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي یې په کور کېنولې. له دې محدودیتونو وروسته طالبانو ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تګ او په نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې. د طالبانو پرله پسې زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل شول چې امریکا د روان کال په څلورمه میاشت کې د طالبانو غړو ته د ویزو په ورکولو نوي بندیزونه ولګوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا دغه پریکړه غندلې، او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو پر وړاندې یې خنډ بللې.
په خبرونو کې مو هم واوریدل چې تیره ورځ د کراچۍ له مرکزي زندانه 130 افغانان خوشې شوي، خو ګڼ شمېر افغانان لا هم په زندانونو کې پاتې دي. د کراچۍ په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي سلګونه افغانان لا هم په بند کې دي، او اکثره یې سره له دې چې د بند موده یې پوره ده لا نه دي خوشې شوي. لاغلي کاکړ سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې، او په پیل کې د تازه خوشې شویو افغانانو او هلته د شته بندي افغانانو د اندېښنو په اړه پوښتنه ترې کړې.
په کراچۍ کې چې کم افغانان په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو افغانانو کې 130 افغانان واپس افغانستان ته ولېږل شول. دا هغه افغانانو څوک چې باقاعده عدالت ته وړاندې شوي وو، د دوی پوره کیسونه چلېدلي وو، او د عدالت له خوازه دوی ته یو څه سزا ورکړل شوي وو. د هغه سزا پوره کولو پس دوی واپس ولېږول شول. په دې لېږول شو افغانانو کې 12 زنانه هم ولې. خو دلته د یادونې وړ دا خبره ده چې د دې زنانه سره چې کوم د دوی سړي ول هغه نه دی لېږول شوی، که څه هم عدالت د هغوی سړیانو هم د ډیپورت آرډر کړی وي.
څومره نور افغانان د کراچۍ په زندان کې بندیان دي، او اندېښنې څه دي د هغوی په مورد باندې؟
دا محال هم په سند کې کراچۍ، حیدرآباد، سکر او په دې مختلفو ښارونو په جیلونو کې تر 600 پورې افغانان د ښځو او ماشومانو په شمول بندیان دي. په دې بندیانو افغانانو کې د تقریبا 400 پورې داسې افغانان دي د چا قضیې سدید عدالت له خوازه د هغوی ډیپورت آرډر جاری شوی دی. پردر پروسید دوی په کیسونو باندې لګیا دي. انشاءالله زمون کوشش دا دی چې پر روانو ورځو کې هغه هم واپس خپل ایواد افغانستان ته ولېږول شي.
آیا پاکستانی حکومت دغو بندیانو ته د روغتیا او خوراک له نظره ښه پاملرنه کړې که څنګه؟ ځکه څلورم افغان وګړی هم څو ورځې مخکې مړ شوی و د کراچۍ په زندان کې.
دلته چې په جیلونو کې کم افغانان بندیان دي، هغه اکثره دا شکایتونه کوي چې دوی ډاکټر ته په وخت نه وړل کېږي، یا دوی ته د ډاکټر اکسس نه ورکول کېږي. که څه هم دا د یو کېدی حق جوړېږي چې کدی چیرې بیماری باید دی و ډاکټر ته ورښکار کړل شي، یا د ته دوایی په ټایم باندې ورکړل شي. خو دلته چې څومره هم افغان قیدیان دي، هغه دغه شکایت کوي چې د نورو پرتله دوی ته هغه اکسس نه ورکول کېږي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاند څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه واوري.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ژوند به مو خوشحاله تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټره، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
زمونږ یو خپل و انډیوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. پوه شو بعضې خلک دي انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي، هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلزکار و خپله یې. پوه شوې له دروغو نه باید دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو، نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلک چې دي عادت یې څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري رشته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنه بهبود خواته لاړ شي، او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان وباسي دا خو کازی په شهرت طلبي ده، او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیم ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی، ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو تنز تری جوړ کله دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوی چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی تنز پسترګه ګوري اغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تری جوړ کی ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانی یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقی و یا تاریخ ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې، زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري، که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستي، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي